د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نور یاس نور یم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 یوم هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې شپږشتمه ده چې د 2013 کال د اکتوبر له 13 سره برابر ده. او رئیس د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د سکوت مرحله له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي دي. په لښکرګاه کې پرون د عبدالجبار قهرمان دفتر دننه چاودنه وشوه چې په دې پېښه کې د قهرمان په ګډون څلور تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت طالبانو منلی دی. د پېښې په ارتباط د مشکوکو کسانو د نیولو په اړه د هلمند ولایت د مقام د رسنیو د برخې یو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل
د دې قضیې په تړاو باندې قهرمان په دفتر ځینې کسان مشکوک کسان نیول شوي دي چې هغه اوسمهال د کشپي او ادارو تر تحقیق لاندې دي او انشاءالله چې څه نتیجه ترې راوځي نو رسنۍ سره به شریک.
تېر اونۍ په هلمند کې بل کاندید صالح محمد اڅکزی په یوه ځانمرګ برید کې ووژل شو. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قمندان د کور پنځه غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او دوه تنه هم ټپیان شول. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي د کسانو چاودیدونکي مواد انتقالول او غوښتل چې ماینونه ځای پر ځای کړي او د انتخاباتو پر ورځ انفجار وکړي، خو دغو چاودیدونکو موادو پرې انفجار وکړ او دا پېښه وشوه. ښاغلی فرهاد زیاته کړه چې دا کسان د طالبانو د قمندان ملا نعمت الله د کور غړي دي او دا قمندان په پشتکو کې په افضلي مشهور دی. د خوست چارواکي هیله مندي چې د شنبې په ورځ به د دې ولایت د رایې ورکولو ټول مرکزونه پرانیستي وي. په خوست کې د رایې ورکولو په شپږو مرکزونو کې پر تذکرو سټیکر نه دي لګېدلي او پاتې به د شنبې تر ورځې له امنیتي پلوه خوندي شي. د خوست امنیه قمندان اختر محمد نورزوی د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
تر اوسه دی ووش سایتونه 15 ویش سایتونه متوسط تهدید را کته شوی دی او ان شاء الله تعالی دغه دوه سایتو باندې نورم عملیات جریان لري او به کولای شو د انتخابات تر ورځې پوري په غټولو سایتونو کې چې سټیکر لګیدلی دی خلکو کولای شي خپل را استعمال.
د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره چې له غزني پرته په درېدېرشو ولایتونو کې ترسره کیږي له 2000 زیات امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره ګمارل شوي دي. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سي دوکان په سیمه کې په پرنوي چاودنه کې دوه ملکي افغانان وژل شوي، دوه ښځې ټپي شوي او درې بهرني سرتیري زخمیان شوي دي. د پروان امنیه قمندان محمد محفوظ ولیزاده رویترز اژانس ته وویل چې یو پولیس ځانمرګي دا چاودنه وکړه. طالبانو په یو بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي. سټیفن دی مستورا پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل په دې برخه کې ما له سرمنشي سره مشوره کړې، اجازه راکړئ چې تاسو ته هم معلومات درکړم. که وکولی شم زه په خپله د نومبر په وروستۍ نیټه زمزما پرېکړه خالص یو مخ شخصي ده. د مستورا تر څلور کاله ډیر وخت وشو چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو استازی دی. د سوریې د څه باندې اووه کلنې کورنۍ جګړې پر مهال دی درېیم کس دی چې خپله دنده پرېږدي. د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیه او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ. چارواکي وایي چې دا د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی چې له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په پوځي، تجارتي او نورو برخو کې همکاري زیاتیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د روسیې د درې ورځني سفر په ترڅ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د روسیې سره د لاسلیک شوي تړون په اړه وویل چې دا د دوه اړخیزو اړیکو په تاریخ کې یو نوی فصل دی. د دې تړون بشپړ تفصیل تر اوسه نه دی خپور شوی. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې السیسی د مصر ولسمشر شو، دا یې روسیې د څلورم سفر دی او ولادیمیر پوتین په 2015 او 2018 کلونو کې مصر ته تللی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو د هوایي ځواکونو یو سرتیری پرون په اوکراین کې ووژل شو. امریکایي پوځیانو وویل چې د اوکراین د یوې جنګي الوتکې د غورځېدو په پیښه کې د عسکر خپل ژوند له لاسه ورکړ. امریکایي او اوکراینی پوځي چارواکو ویلي دي چې 23 الوتکې له ناتو سره د پوځي تمرینونو پر مهال سقوط وکړ. دا تمرینات د کیف د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې وو. په دې پیښه کې یو اوکراینی پیلوټ هم وژل شوی دی. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافي اواز اوریدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزو ډډه وکړي.
دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزه کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په رڼا کې مجازات کېږي.
د ولسي جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کېږي. دغه دستګاوی په څه ډول د انتخاباتو له شفافیت سره مرسته کولی شي؟ په دې اړه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان سره خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په کیدونکې غونډه کې به د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کریمیا په ټاپو وزمه کې لږ تر لږه 19 تنه وژل شوي، اکثره وژل شوي تر 20 کلونو لږ عمر لري. د ژوند رنګونو د لړۍ یوه نوې برخه هم د خپرونې په دوهمې نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اوري د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سکوت د مرحلې له پیل سره له کاندیدانو هیله کوي چې له انتخاباتي مبارزې ډډه وکړي او خپل انتخاباتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لږ تر لږه 100 متره لرې کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتي کمپاین شل ورځنۍ دوره سربیره پر دې چې له پیښو خالي نه وه، بیا هم ډېره بریالۍ ترسره شوه. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د انتخاباتي مبارزو د سکوت 48 ساعته دوره د کابل په وخت 13:12 بجې پیل شو. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته کوم کاندید له مقرراتو سرغړونه وکړي او په یو ډول د ځان لپاره تبلیغ وکړي، مجازات بشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د سکوت په مرحله کې د کاندیدانو عکسونه او لوحې د رای ورکولو د مرکز په 100 متره کې تخلف بلل کیږي.
دا کمپاین خوشبختانه چې د شپږ دولس بجې پای ته ورسېدو، د اته فلسفاتو لپاره به سکوت دوره وسیږي. هیڅوک به کمپاین او مبارزه انتخاباتي مبارزه نشي کولی. موږ رسما دا پروسه ختمه اعلان کړه. نو دغه سکوت دوره کې که هر نوع تخلف په خلاف د قانون مبارزه کېږي، انتخابات کمپاینونه کېږي، نو دا به طبعا چې د قانون په رڼا کې مجازات کېږي.
ښاغلی هاشمی زیاته کړه چې د کمپاین مرحله د ډیرو د توقعاتو خلاف خورا ښه ترسره شوه او د دغو مبارزو پر مهال چې یو شمېر سرغړونې شوې دي، د هغو غم به وخوړل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان بیا وویل که چیرته کاندیدان خپل تبلیغاتي مواد د رای ورکولو له مرکزونو لري نکړي، له 15 تر 15 لک افغانۍ به جریمه شي، همدارس به له خپل مدني حق د قانون مطابق له انتخاباتو محروم شي. د انتخاباتي مبارزو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس نجیب الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي مبارزې په ښارونو کې شی ترسره شوې خو لرې پرتې سیمې له دې کمپاینونو بے برخې شوې.
دوی د مختلفو برنامو نه استفاده وکړله، د اعلانونو نه وکړله، د لوی لوی مجالسو نه وکړله. یعنی د کمپاین دوره د کاندیدانو زما فکر سره چې بد نه وه. زمانه ما چې په لویو ښارونو کې کمپاین په صحیح توګه سره سوی ده او د نامنو په وجه باندې په اکثر ولایتو کې کاندیدان په دې نه دي توانېدلي چې هغوی ولسوالیو کې هم د خپل ځان لپاره کمپاین وکړي. یعنی په ډېری ولسوالیو ته دوی
د انتخاباتي مبارزو په نږدې شل ورځنۍ دوره کې یو شمېر مرګونی حملې وشوې. تازه یوه یې د چهارشنبې په ورځ په لشکرګاه کې پر کاندید عبدالجبار قهرمان وشوه چې له خپلو درېو ملګرو سره په چاودنه کې ووژل شو. طالبانو ګواښ کړی دی چې انتخابات به ګډوډ کړي او دوی د عبدالجبار قهرمان د وژلو مسؤلیت هم ومانه. په تخار، ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د بریدونو پر مهال 9 تنه کاندیدان وژل شوي دي. 2015 کسانو چې 413 شریسي دي د ولسي جرګې د 209 څوکیو لپاره ځانونه کاندید کړي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي 400 داخلي او 122 بهرني څارونکي به د شنبې د ورځې انتخابات وڅاري. 8 میلیونه او 300 کسانو د انتخاباتو ته نمونه ثبت کړي او د افغانستان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره 6500 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارلي دي.
د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د لومړي ځل لپاره د بایومیټریک سیستم څخه استفاده کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون غړی او ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي چې د سیستم نه د ګټې اخیستنې لپاره ټول چارې بشپړې شوې دي او د رای ورکولو په ټولو مرکزونو کې به له همدې سیستم نه کار اخیستل کیږي. د ازادي راډیو خبریال محمد واصل وصال له ښاغلي هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه کار خستنه څومره ضروری ده.
فکر کوم دغه افواهات دی او د دې لپاره چې عامه ځان مخصوص کی او دغه پروسه تخریب کی نور هیڅ کوم هدف نشته. واقعا دغه خفګی ګوښه دغه مسائل مطرح کیږي. د ټاکنو خپلواک میسون د کلک تصمیم دی چې دغه انتخابات په بایومیټریک شکل ترسره شي او دغه استفاده مرته لازمی کړی ده. په غونډو ولسوالیګانو کې، په غونډو مرکزو کې چې جامن د پیزه زره مرکز شاوخوا به ولرو او شل زره محلات به ولرو د دغه وسیله نه استفاده کیږي.
لا بایومیټریک نه د استفاده په سرنګوالي هم کېدای شي رڼا واچوي چې څه ډول به له دغه سیستم نه او په کومو نواریدو برخو کې استفاده کیږي.
بعد اقل هغه ډیر څلور مهم عنصر چې یو د هغې له جملې څخه عکس دی د شخص چې د دې وسیلې په واسطه اخیستل کیږي. همدارنګه اثر د دوه ګوتو دی چې شهادت ګوتې دي د لاس دا بحث کیږي. د شخص د تذکری عکس او د شخص او سټیکر چې د تذکری شاته نص دی د هغې بحثونه اخیستل کیږي. وروسته دې نه بیا یو کاغذ یا ارکیو سټیکر پرنټ کیږي چې هغه به د ورقې هغه د پاڼې شاته چې د رایې پاڼه د هغې شاته به د ټاپي په اړخ کې لګول کیږي او بیا به د هغې نه وروسته دا به په صندوق کې اچول کیږي. بدون د دغه ارکیو نه، بدون دغه سټیکر نه اصلا دغه ورقه باطله ده او هغه به هیڅکله هم شمارش کې داخلیږي نه.
د دغه وسیلو په اړه کېدای شي ووایاست چې دغه وسیلې څومره دقیق دي او څومره باوري دي چې دا به وشي کولای چې د انتخاباتو شفافیت تضمین کړي؟
په هر حال دغه وسیله چې د دغه انتخابات لپاره ډیزاین شوې ده د هر دګانه موږ ته تضمین راکړ شوی دی او دغه کې اوسط ظرفیت شته چې د هغه نیابتي او خیالي او اضافي او تکراري اراو مخه بدی چې او دې سره هغه شفافیت چې د خلکو ورته تما کیږي او خلک ایله لري هغه به کاملا دی راځي. نو موږ مطمئنه سو چې د دې راتګ سره به دغه انتخابات د نسبت د نورو انتخاباتو نه ډیر زیات ښه او رڼی وي.
ورسته پوښتنه دا چې د کمیسیون کارکوونکي د هیواد په 3 ولایتونو کې څومره ماده دي چې د دغه بایومیټریک وسیلې نه په سمه توګه استفاده وکړي؟
تر اوسه پورې دغه لړۍ تر 6000 نه ډېره پورې دغه خصوصي روزنه ورته ورکړل شوې ده او دا به تر جمعې ورځ پورې هم دوام کوي تر څو هغه اخیری کس هم دا روزنه وګوري.
کارکوونکي به په پوره توګه اماده کیږي تر څو دغه وسیلې کار واخلي؟
دقیقا چې دا یو ځل کسان د دغې شاوخوا کې کار کوي دا خو به غونډه اخلي. حتی موږ نور مامورین هم چې په دغه کې دی یو لکه 5000 نفر شاوخوا کې دي دې ته هم دا ترنګ ورکو که یو کس مریضیږي نه اوسېږي نو حداقل زه بل شخص ته
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی او ویاند سید حافظ الله هاشمی و چې د بایومیټریک سیستم د دزګاو په اړه نور معلومات راسره شریکول وړاندې به د دغو دزګاو د لپاره د روزنې د ورکشاپونو په باب له کندهاره واورو.
د تریا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو
د سهار وو بجې او پنځلس دقیقې دي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به وښیو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ په هلمند ولایت کې ولسی جرګې ته د نوماند عبدالجبار قهرمان وژل کېدو ته کتلي دي. ورځپاڼې لیکلي ښاغلی قهرمان د انتخاباتو په درشل کې وژل سو چې د افغانستان لپاره مهم ګڼل کېږي. ورځپاڼې عبدالجبار قهرمان د پاکستان له سختو مخالفینو څخه بللی او ویلي دي چې ده په افغانستان کې د امریکا پر پالیسیو هم انتقاد کوه. په مقاله کې راغلي چې د شنبې د ورځې انتخابات یوه لویه ازموینه ده چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څه ډول په افغانستان کې ډیموکراسي پیاوړې کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د افغانستان پارلماني انتخابات مخکې درې کاله ځنډېدلي وو او اوس هم د امنیتي او درغلیو تهدیدونه له تر ټولو لویو اندېښنو ګڼل کېږي. برطانیایي ډیلي ټلګراف ورځپاڼې هم لیکلي چې عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې لسم نوماند و چې په خونړیو پیښو کې د انتخاباتو په درشل کې وژل سوي دي. د ورځپاڼې په وینا عبدالجبار قهرمان د افغانستان په جنوب کې د شوروي اتحاد په ملاتړ پخواني رژیم له مهمو کسانو څخه ګڼل کېده او تر 1992 کال وروسته یې خپل هیواد پرېښود. د طالبانو له سقوط وروسته بیرته افغانستان ته ستون سو او غوښتل یې د افغانستان په ولسی جرګه کې څوکۍ ترلاسه کړي خو دغه هدف ته ونه رسید. د ډیلی ټلګراف په وینا راتلونکي انتخابات اصلا د افغان حکومت مخې ته یوه لویه ازموینه ګڼل کېږي ځکه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په خاطر ناهیلي سوې ده. او سټارټ فور خبرونې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی پارلماني انتخابات د افغانستان د ډیموکراسۍ پر لور یوه بله له خنډونو ډکه لاره ده. مقاله لیکي چې د افغانستان راتلونکي انتخابات د دغه جګړه ځپلي هیواد د ډیموکراسۍ یوه ازموینه ده. د اکتوبر په 20 نیټه به د افغان پارلمان د ولسی جرګې انتخابات وسي. مقاله یادونه کوي چې اصلا ټاکل سوی وه دا انتخابات په 2015 کال کې وسي خو په تکراري توګه له دې کبله وځنډول سول چې د ملي وحدت حکومت ونه توانید مهم انتخاباتي اصلاحات رامنځته کړي. دا انتخابات به له 2004 کال راهیسې د افغانستان دریم پارلماني انتخابات وي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 2015 شپېته نوماندان د ولسی جرګې د 209 څوکیو لپاره ګډون کوي. یوولس څوکۍ له غزنی ولایت څخه د پارلمان له اوسنیو غړیو سره تړاو لري. کمپاین د سپتمبر په میاشت کې پیل سو. د انتخاباتو لومړي نتایج به د نومبر میاشتې په 20 نیټه اعلان سي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې 8.8 میلیونه افغانانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي دي.
د کندهار د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې تر نن ناوخته په د بایومیتریک ټولې دزګاوې د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته ورسول شي. مسؤلین دغه راز وایي چې د دې وسایلو په رسیدو سره د کارکوونکو د بایومیتریک سیستم د روزنې ورکشاپونه به هم بشپړ شي. نور حال یې له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال صادق رښتینی په رپورټ کې.
دلته د ټاکنو د کمیسیون کارکونکو ته د بایومیټریک د ماشینونو د کارونې زده کړې ورکول کېږي. دا هغه ماشینونه دي چې د ټاکنو په ورځ به د رای ورکونکو ټول اسناد ثبتوي تر څو د درغلیو مخه ونیول سي. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون رئیس نعمت الله وردګ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته د ټاکنو د بایومیټریک سیستم د ټولو توکو له رسېدو وروسته ولسوالیو ته د دغو توکو د لیږد لړۍ پیل شوې او د پنځشنبې د ورځې تر پایه به بشپړ شي.
د افغانستان کې اولین ځل دی چې د رایدندګانو د بایومیټریک نه استفاده کوي او وخت هم ډیر کم. خو موږ ټول وسایل د بایومیټریک مربوط هغه ترلاسه کړي دي او همدارنګه کارمندان هم په ساحه کې چې کوم ګمارلي دي څو سټېپه کارمندان لرو د هغو دپاره هم د بایومیټریک ټرینینګونه شروع کړي. همدارنګه نن یو ولایتي غونډه لرو په هغه کې د مختلف ارګانونو خلک دعوت کړي څو کولای شو چې هغوی ته بایومیټریک په مورد معلومات وړاندې کړو.
وردګ وایي که څه هم د دې سیستم د کارونې او زده کړې لپاره ډیر کم وخت لري خو هڅه به وکړي چې په سمه توګه یې وکاروي او د ټاکنو شفافیت تضمین کړي. په ورته وخت کې د ټاکنو د کمیسیون کارکونکي چې دا مهال د بایومیټریک په زده کړو بوختي وایي دا ډیر اسانه سیستم دی او وبه کولای سي چې په سمه توګه یې وکاروي. کفایت الله رحیمی او محمد سلیم مجرو د ټاکنو د کمیسیون کارکونکي.
ډیر ساده سیستم دی، یعنی په څلوېښت ثانیې کې موږ کولای سو چې یو کس په مکمل ډول د دغه پروسې څخه تیر کړو. یعنی هېڅ ډیر ساده دی، استعمالوونکی کولای سي چې ډېر په اسانۍ سره استعمال کړي. هېڅ مشکل به په هغه ورځ نه ورته پېښېږي. د برق د لحاظه خپل هر سیستم ځان ته پاور بینک لري چې دغه په واسطه سره چارجېږي او دوی هم په خپل ځان کې چارج ساتي.
موږ ټولو د هویت مامورینو ته ټریننګونه ورکوو، ځکه چې دا هله یوازې د هویت یا د ثبت مامور سره ده او د دې د کار طریقه ډېره ساده او آسان ده. امکان لري چې په یو ساعت نیم ساعت کې هغه هر شخص باندې وکولی شي چې په دې اړه باندې کار وکړي.
د کندهار د ټاکنو د کمیسیون د معلوماتو په اساس د دې ولایت په دوو ولسوالیو نیش او معروف کې د نامنوي له امله ټاکنې نه ترسره کیږي او په څلورو نورو ولسوالیو کې یوازې په مرکزونو کې په کم شمېر کسانو نوملیکنه کړې ده.
دا ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په کیدونکې غونډه کې به د هیواد د سولې د بهیر لپاره په ګټورو میکانیزمونو خبرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې ویلي چې د موسکو غونډې ته د طالبانو په ګډون بلل شوو ټولو هیوادونو ګډون خپل ګډون تایید کړی دی. نور حالې د واصل وصال په رپورټ کې.
د افغانستان د سولې په تړاو د مسکو د ناستې په اړه د روسي چارواکو له تازه څرګندونو وروسته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په دغه ناسته کې به تر ډیره د سیمه ییز او نړیوال اجماع پر پیاوړتیا تمرکز وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مسکو ناسته به دې ته لار هواره کړي چې د افغانستان د سولې د بهیر د ثبوتش کوونکو مخه ونیول شي. دی وایي هیله من یو چې د مسکو ناسته ژر تر ژره ترسره شي څو زموږ د غوښتنې سره سم په سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع پیاوړی شي. کوښښ دا دی چې موږ څنګه کولی شو د افغانستان د سولې بهیر د اخلالونکو مخه ونیسو. موږ هیله لرو چې په دغه ناسته کې د طالبانو تحریک هم ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دغې ناستې ته ټولو بلل شویو هیوادونو تایید کړی ده چې د افغانستان د سولې په اړه په دغه ناسته کې ګډون کوي. ښاغلي کابلوف له ځینو رسنیو سره په مرکه کې ویلي چې د مسکو ناستې ته د افغانستان سربیره د امریکا او طالبانو د استازو په ګډون د لسو هیوادونو استازو ته بلنه ورکړل شوې ده. ټاکل شوی وه د افغانستان په اړه د مسکو ناسته د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه ترسره شوې وای، خو د افغان حکومت په غوښتنه وځنډول شوه. روسي چارواکو له دې وړاندې ویلي چې دغه ناسته به د روانې میلادي میاشتې په وروستیو کې ترسره شي. طالبانو په دې وروستیو کې په دغه ناسته کې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویل شوي وو چې د دغې ډلې یو پلاوی به د مسکو ناسته کې ګډون وکړي. په ورته وخت کې د مشران جرګې دوهم مرستیال فیصل سمې د مسکو او طالبانو اړیکو ته په اشاره سره وایي چې که روسیه وغواړي کولی شي د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټور رول ولوبوي. دی وایي طالبان اوس په مختلفو ډلو ویشل شوي او هر ډله د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه روسیې سره ښې اړیکې لري. پرته له شکه که روسیا په رښتینې توګه دغه بهیر ته داخل شي، زما په اند د افغانستان د مشکلاتو یو عمده برخه به هواره شي، ځکه زموږ اساسي ستونزه د سیمې او نړۍ د زبرځواکو هیوادونو لخوا ده. د مسکو د ناستې د اهمیت او ترسره کېدو په اړه په داسې حال کې دا څرګندونه کیږي چې امریکا هم په دې وروستیو کې د سولې خبرو ته د طالبانو د هڅولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. په همدې سورزو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د سو هیوادونو او د قطر په دفتر کې د طالبانو د استازو سره لیدنې کتنې کړي چې د دغو لیدنو کتنو نتایج ګټور او مثبت بلل شوي دي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
دغه راز د افغانستان د سولې عالي شورا وویل چې ولسمشر اشرف غني له طالبانو سره د سولې د مذاکره کوونکو ټیم د ټاکلو لپاره د ټولنې له ټولو قشرونو او ولس سره مشوره کوي. د کریمیا په ټاپو وزمه کې پرون په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 19 تنه ووژل شول. اکثره وژل شوي تر 40 کلونو لږ عمر لري. له 2014 کال را وروسته چې روسیې کریمیا له خپل خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړی ستر حمله ده چې په دې ټاپو وزمه کې کیږي. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
روسي چارواکي وایي 19 محصلان او د پوهنتون کارکوونکي په کریمیا کې وژل شوي دي. په وژل شویو کې اکثر تر 40 کلونو لږ عمر ځوانان دي. پیش هغه وخت وشوه چې یو محصل پر دوی لاسي بم واچوه او ډزې وکړي. بریدکوونکي بیا وروسته خپل ځان وواشه.
په دې پیښه کې چې پرون د کریمیا په کرچ ښار کې د پولي تخنیک پر پوهنتون وشوه، لږ تر لږه 50 تنه نور ټپیان شوي دي. کرچ د کریمیا په لویدیځه خوا کې هغه پلته نږدې دی چې نوی د روسیې او دې ټاپو وسمه ترمنځ جوړ شوی دی. کله چې دا پیښه وشوه، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوچي کې د مصر له جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره په خبرو و. په روسیه کې د کرچ په ښار کې تراژیدي وشوه. خلک بم ووشل، ډېر پکې ټپیان شول. زه د قربانیانو له خپلوانو سره خپله خواخوږي څرګندوم. هیله لرم چې ټپیان ژر ښه شي. موږ به هر هغه څه چې اړتیا یې وي ترسره کړو. د پیښې په ځای کې وینې ژر ژر پاکې شوې او په ابتدایي راپورونو کې وویل شول چې د ګاز چاودنه وه، خو وروسته چارواکو وویل چې دا بمی چاودنه وه او د دوی په نظر یوه تروریستي پیښه ده. د روسیې د تحقیقاتو مرکزي څانګه ویلي دي چې یوه 13 کلن محصل پر نورو محصلانو او د پوهنتون پر غړیو د ټوپک ډزې وکړې. د تحقیقاتو د کمیټې ویاندې سفیتلانا پیترینکو وویل چې د چارواکو په باور مشکوک کس ولادیسلاف روسلیاکوف نومیږي چې د 4 کال محصل و. د پیترینکو په وینا اکثر وژل شوي په ټوپک لګېدلي. دی ویلي دي چې دا تروریستي برید نه دی، عادي قتل دی. انټرفاکس او د سیمې رسنیو خبر ورکړی دی چې په چاودیدونکو وسیله هم په پوهنتون کې موندل شوې ده او شنډه شوې ده. د روسیې له لوري د کریمیا ټاکل شوي مشر سرګی اکسینوف وویل چې برید کوونکی یوازې و، خو ځینو عیني شاهدانو ویلي دي چې لږ تر لږه 2 تنو برید کړی دی. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ټویټر خپل خواخوږي د وژل شویو له خپلوانو سره څرګنده کړې ده او لیکلي دي چې کریمیا د اوکراین خاوره ده او څوک چې په دې ټاپو وزمه کې ژوند کوي هغه د اوکراین دی.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په هلمند کې یو شمېر کسان د ولسي جرګې د کاندید عبدالجبار قهرمان د قتل په تور نیول شوي. قهرمان پرون په خپل دفتر کې په یوې چاودنه کې ووژل شو، مسؤلیت طالبانو منلی دی. په بګرام کې د امریکایي ځواکونو اډې ته څیرمه د سې دوکان په سیمه کې په پرونۍ چاودنه کې 2 ملکي افغانان وژل شوي، 2 ښځې ټپي شوي او 3 بهرني سرتیري ټپیان دي. د یوې ښځې په ګډون د طالبانو د یوه قومندان د کور 15 غړي د هرات په پشتکو ولسوالۍ کې پرون مازدیګر ووژل شول او 2 تنه هم ټپیان شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي د نومبر تر اخره به خپله دنده پرېږدي او د روسیې د تورې بهیرې په غاړه د سوچي په استراحت ځای کې د روسیې او مصر ولسمشرانو یو تړون لاسلیک کړ.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم سید شمس الاسلام شمس دی.
تاسو ویل چې ماسکاو کې محصل وی، څومره وخت هلته محصل وی؟ دلته ښوونځی ولوسته، فاکولټه هم هلته ولوسته. له څه رقم مسله؟
بلې، زه چې دولسم سم راخلاص شوم د کانکور امتحان مې ورکړ، زه د هغې د طب د علومو اکاډمۍ ته معرفي شوم.
ډېر ښه.
ما خپل تحصیلات هلته.
کله چې هلته لاړې، څومره مې احساس د نابلدۍ کاوه؟ آیا زر د دوستان پیدا کړې چې سره مختصي که څنګه؟
احساس د نابلدۍ خو ځکه، اگر چې د هغې وخت کې د شوروي اتحاد سره د افغانستان اړیکې وې، روسی ژبه لږ تر څه بعضې لغتونه زموږ یادو، خو ښه کار هلته دا چې موږ نه مخکې نور هلته افغاني محصل وو. دغه رواج داسې جوړ شوی و چې کوم محصل بچه نوی ورغی، نو د هغې نه به یو سن مخکې محصلینو یو هفته هغې ته میلمستیا کول، هغې ته به بلدول تر څو چې دغه شي. زه هغه ځوانترین نفر د ګروپ وم. زما دپاره هر څه نوي و. حتی طیاره زما ورنی پرواز و چې ما په طیاره کې پرواز وکړ، هلته صحي معاینات راته بیخي یو عجیب و غریب شیان ښکاره کېدل. اورګاډی مثال د خبرې لیلیا، دا ټول هغه شیان و چې موږ د ټول دپاره نوي و. حتی موږ نه تنها، موږ ډېر زیات خارجیان چې اول راغلي وو، اول به یې تسې یو لیلې کې دغه کول، هغې ته به ځای ورکوو چې هغې ژوند او کلتور او فرهنګ سره اشنا شي، بیا وایي موږ بلې لیلې ته وړو. ښه تجربه وه، د ژوند ښه تجربه وه، تحصیل و.
تر ټولو نږدې دوست دی چې تا سره هلته کومک کوه، مثلا هغه کومه نجلۍ وه، کوم هلک به څوک وو؟
زما نږدې دوست ټول زما خپل هم صنفیان و، خو زما یو ملګری دی حکیم الله نومېږي چې هغه اوس په هالند کې متخصص دی او هلته ژوند کوي. چون هغې سره زه دلته بلد وم په مکتب کې سره یوځای وم، هغې اولنی نفر زه ډېر خوشحاله وم چې هغې سره لاړم چې هغه مې عملته ولیده. اوس مو هم دوستي له سره ګورو.
بلې، خوړو سره هم ځان څنګه بلد که؟ ځکه فرق یې دیار هېواد خواړه، هغه خوند یې، هغه طریقه د تیارولو یې.
اول خو موږ ډېر د حلال او حرام دا مسله موږ ته ډېره مهمه وه. دویم دا چې موږ باید خپله پخلی کړی وای. موږ داسې شوي دي چې د غوړو په ځای بعضې وخت بل څه اچولي دي، په دغې
کې
بلد نه و. یا مثال کله به هم چې وریجې پخولې، اوبه به پکې ډېرې شوې وې، داسې دغه و چې بیا به خو آخر بلد شلو. سوپر مارکیټ ته به چې تللو نه پیدلو چې شی واخلو، صرف اشاره به هم کوله.
معمولا په افغانستان کې نارینه ډېر د کور کار نه کوي، سره بلد هم نه وي. کله چې مسافر سوی بیا له یوې خوا درس، له بلې خوا باید ځان ته کړی و کنه څومره دې ارمان کو چې کاش په افغانستان خو یو څه زده کړی وای
ارمان هم ډیر کو خو دغه مجبوریتونه مسافرۍ به سړی ډیر زړه ده کوي مسایل سره
بلدی
اماغه مسافرۍ ماته دا ګټه وکړه چې زه اوس په کور کې پخلی کوم
په ځوان کې نور کومې بیم درته غواړم ډیر مننه
شکر ډیر زړه
دا ودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسیده ز نور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنګا تاسو پرم چې ستاسو ترغلي پرجه جان خره خلاص
سلام نوري صاحب خسته نه باشین صبحتان بخیر